درنو اوریدونکو د ازاري رادیو یو بل خبرمانی تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه په فراکه قومي مشان د 15 تنو يرغمل شګو د خلاصون هڅه کوي د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هارولد براون د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو د خبرونو تفصیل په فرا کې قومي مشران د 15 برمته شوګو وګړو د خلاصون هڅې کوي وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتري کې د باغی پل له سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلې 19 یې خوشي کړي او 15 یې له ځان سره بیولې دي د فرا د ولایتي شورا وغړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل
د باغی پل د 1500 متره واخواته د طالبانو عادي سړک ته یو رفر چې مامور د ولایت کې په وظیفه اداره کې کار کوي هغه شهید کړی دی نور کسان یې ټوله خوشي کړي 15 نفر نور تر اوسه دوی سره دي په هغه 15 کې هم نه کارمند د دولت شته نه که نظامي یا ملکي باش کې بلکې هغه د کلي خلک دي
د فراد والی دفتر ازادي راډیو ته د مسلې د جزئیاتو لبر کولو ډره وکړه خو تایید یې کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا کړې چې په سلو کې نیوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن ویروس پکې لمنځه نه دي تللي د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزارن یو وشت پیښې ثبت شوې وې دا ویروس وژونکی دی په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي د کونړ د عام روغتیا رئیس تېرونی ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 10,000 کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د ګزارن پر ضد د واکسین له کمپاینه بې برخې شوي دي د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغي له عمله په حق ورسید امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراکل وړیز دکري کړی وی لیوی مدیر رئیس ناروغ د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړي او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ د یو د د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و د خبرونو لازادي رادیو اوري د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره کړی و په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د حقوقي مالی ملاتړ محدودوي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی شوی دا اختلاف سبب شو چې د امریکا د حکومت یوه برخه پرچاو شي ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري په شپږمه یعنی نن ورځ په پام کې نیول شوې ده د همداراز لیکلي له څو لسیزو وروسته باید بالاخره د جنوبي په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل شي ښاغلی ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر پوله کې د دیواله د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالره بودیجه غواړي خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه راغنده وه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هارالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کېدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه 2 تنه نور ژوبل شول. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس 2 ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په 10 دا ورځ لمانځي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ چپا 12:15 نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپا اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسالو خبرې کړې وې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړي مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتک د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دومره تورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خواته دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. زه چې په افغانستان کې دوی رخ لرو، دوی اهمیت لرو او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی ست غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیان زده ښکاره کړي که تاسو دغه تحریمات ما سلیلې نه کړي زه تاسو ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې ټول پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېر اوږده سابقه لري او غونه سابقه چې دوی لري غونه دغه نیمه ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دي چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د وسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نه
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه داسې غونډې کوربه وي چې شایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
اوس به اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او څه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د افغان سولې په تړاو د جدې غونډه چې په همدې ورځو کې باید شوې وای ونه شوه. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې به پاکستان، امارات، سعودي، طالبان او امریکا برخه واخلي. افغان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون ویلي و چې اوس ځنډیدلې او ښایي هیڅ ونه شي. ورځپاڼه د جدید غونډې د نه جوړېدو لامل دا ښیي چې پر طالبانو ډېر فشار و چې باید د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دا ونه منله. سره مقاله لیکونکي یو بل لامل ته هم اشاره کړې چې هغه سعودي عربستان سره د طالبانو خړ شوي اړیکې دي او په خبره دوی نه غوښتل چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په سر مقاله کې ویل شوي د طالبانو اړیکې هغه وخت سعودي سره خراب شول چې په هغه هیواد کې د دینی عالمانو یوې لوی غونډې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا وبلله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا وروسته ډېری جرمنیانو هم له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده. په مطلب کې راغلي نږدې نیمایي جرمنان غواړي چې خپل ځواکونه یې کورونو ته ستانه شي. ورځپاڼه لیکي په جرمني کې په دې اړه د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې پر بنسټ 78% جرمنان غواړي چې ځواکونه یې کورونو ته ستانه او په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو 90% یې بیا ردوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د جرمني 1300 سرتیری د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ځواکونو په روزنه بوخت دي. د مطلب د لیکوال په خبره دا په داسې حال کې چې امریکا هم په دې غور کوي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه چې شمېر یې 2000 تنه ته رسیږي وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي هیواد دي کې د افغان سولې لپاره غونډې باید مثبتې پایلې ولري. په سر مقاله کې راغلي د زیاتره کورنیو او بهرنیو سوله دوستو او بشر دوستو بنسټونو او سیاسي شنونکو پام په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دوه مخي پاکستان پر ژمنو باور یو ستره تیروتنه ده. سر مقاله لیکونکي په ابوظبي کې افغان پلاوي سره د طالبانو د استازو د نه کتلو په برخه کې هم پاکستان ګرم بولي وای دا کار د هغه هیواد او یو شمېر نورو مخرجو هیوادونو په لمسون شوی دی، خو په سر مقاله کې په مشخص ډول د بل کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخص شي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عامو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نور ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب عقا فهیم د شنبه په ورځ د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې د زیانمنو سیمو نقشې برابر کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کېدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب
د ګواښونو کموالې معنی ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځای نه جوړ نه شي، که جوړېږي هم کلک او مستحکم دی وي. نو کله چې په یو سیمه کې کېدونکې پیښې تشخیص کیږي موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځایونه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویدنې، سیلابونو، واورې ښویدنې